وقت بخیر وقت په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې دي زموږ کلاساتي رادیو نو ورک پام کوي د دې سات خبرونه ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو حکومت باید په افغانستان کې داسې شرایط رامنځته کړي چې ورستانه شوي کډوال پکې بشپړ مدغم شي. د دغه وزارت د ویان دفتر په اسلام آباد کې د طالبانو د شارج دافیر د خبرو په خبرګون کې یو اعلامیه ورکړې او پکې ویلي هلته له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند خبره واقعیت نه لري. په دغه خبر پاڼه کې چې نن خبره شوې ده راغلي چې پاکستان لسیزې د ملیونونو افغانانو کوربتوب کړی خو زیاته شوې ده چې اوس دوی له افغان واکمنانو سره په ګډه کار کوي چې د هغوی ستنېدو ته هوسا شرایط برابر کړي. دغه څرګندونې وروسته تر هغه کېږي چې په اسلام آباد کې د طالبانو شارج دافیر وویل اسلام آباد او راولپنډۍ کې افغان اتباع د پولیسو له لورې نیول او پلټل کېږي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت د هوا پیژندنې څانګې ویلي چې د افغانستان اکثره ولایتونه په راتلونکو څو ورځو کې د درنې واورې او بارانونو شاهدان وي. د دوی د یوې خبر پاڼې له مخې چې نن خپره شوې ده ویل شوي چې کابل، قندار، زابل، غور، دایکنډي، بامیان، غزنی، پکتیکا، پکتیا، خوست، لوګر، ننګرهار، میدان وردګ، کونړ، لغمان، نورستان، پنجشیر، کاپیسا، پروان، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، بلخ او سرپل هغه ولایتونه دي چې ورخ پکې کیږي. تر دې وړاندې په یو شمېر دغو ولایتونو کې واورو لارې سړکونه هم تړلي وو او خلکو ته زیانونه هم اړولي وو. د پاکستان د صدر اعظم راستیال او د بهرنیو چارو وزیر اساق دار له ملګرو ملتونو غوښتي چې افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ملاتړ وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو خبر پاڼه کې ویلي چې دار دغه غوښتنه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوتریش سره په کتنه کې کړې ده. خبر پاڼه کې راغلي چې ملګري ملتونه باید په افغانستان کې دننه او دغه راس هغو ترهګرو په وړاندې د مبارزې ملاتړ وکړي چې له افغانستانه بهر نورو هیوادونو ته واخ پیښوي. خبر پاڼه کې د کومې ترهګرې ډلې نوم نه دی اخیستل شوی خو اسلام آباد پخوا هم ویلي وو چې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان د افغانستان له خاورې د دوی په ضد فعالیتونه کوي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ښاغلي دار د دغه څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي خو مخکې افغانستان کې د ټي ټي پي حضور رد کړی ویلي وو چې هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې افغانستان د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پر بندیزونو د څار کمیټې شپږ میاشتې مخکې په یو راپورت ویلي وو چې افغانستان کې د ترهګرۍ پراختیا په سیمه او له سیمې هاخوا د ناامنۍ یو مهم لامل کېدلی شي. فلسطینی حماس ډلوي د روانې شنبه په ورځ به شپږ تنه ژوندي اسرائیل یرغمل خوشي کړي او سبا پنجشنبه به د څلورو نورو مړي اسرائیل ته وسپاري. حماس دا اعلان ظاهراً د اسرائیل د هغه اقدام په غبرګون کې کوي چې ویجاړې شوې غزې ته یې د خوځنده استوګنځایونو او ساختماني تجهیزاتو د استولو اجازه ورکړې ده. دا کسان وروستي اسرائیلي یرغمل دي چې د غزې د اوربند په لومړي پړاو او د اسرائیلو په نونو کې د سلګونه فلسطینی بندیانو په بدل کې خوشي کیږي. حماس چې امریکا او اروپای ټولنه یې تروریستي ډله بولي باید له اسرائیل سره د اوربند په دوهم پړاو کې چې ښایي ډیر لانجمن وي په غزه کې د دایمي اوربند او له دې ترانګې د اسرائیلي سرتیرو د پوره وتلو په بدل کې لسګونه نور یرغمل هم خوشي کړي. او د چمپیونز ټرافی لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې نن نیوزیلند او پاکستان لوبه لري. نیوزیلند په ټولو 50 اورونو کې د 50 لوبغاړو په سوځېدو سره د پاکستان لوبډلې ته 321 منډې هدف ورکړي. پاکستان چې د نننۍ لوبې په چا ګټلې وه لږ وروسته خپل بیټنګ پیلوي. افغانستان په دې لړۍ کې د لومړي ځل لپاره برخه اخلي او د جنوبي افریقا، انګلستان او استرالیا له ځواکمنو لوبډلو سره په بي ګروپ کې لوبېږي. د افغان لوبډلې لومړۍ لوبه د جمعې په ورځ د فبروري په 1 مالا جنوبی افریقا سره پلان شوی. دوهمه لوبه به د فبروري په شپږم مالا انګلستان او دریمه به د فبروري په 28 مالا استرالیا سره وي. قدرمن اوریدونکو دا خبری مجلز فرشته صاحب د طاهر روشن په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم.
کې
کیږي چې یو ځل بیا د طالبانو د حکومت او لوړپوړو چارواکو ترمنځ مخالفتونه زیات شوي دي. په دې اړه د خراپول رود دې ترڅنګ په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د پاکستاني چارواکو له قوله هم خبر ورکړی چې له هیواد د ټول افغان کډوال ووزي. په دې اړه هم راپور شته.
دا پکار د سموسی د کم سے کم پنځه شپږ میاشتې ټیم یا کال ټیم خو د کم سے کم هغه سلسله وای دی.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه وخت کې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام د بندولو خبرتیا ترلاسه کړې ده. په دې اړه د خلکو اندېښنې
متحدو ایالاتو ته د افغانانو د انتقال او بیا میشتیدنې د پروګرام د بندېدو په اړه خبرو سوي راپورونو د دغه پروګرام په شرایطو د برابرو کسانو ترمنځ اندېښنې
قدرمنو اوریدونکو د دې ترڅنګ د نورستان ولایت نه هم راپور لرو چې په نورستان کې خلک د الکترونیک او یا هم د انټرنیټ او د تلیفوني شبکو د کمښت څخه شکایت کوي.
دوه اشکاله پساده کې یو پایا اغام د برګمټال ولسوالي مرکز کې دی چې په نیکموک کې 4 کیلو کې کار کوي، دیو کې هم د 2 کیلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د دې ترڅنګ د نړۍ اړوند راپور هم شته. د کرکټ په اړه به هم خبر تاسو ته اپډیټ درکو. تر پای راسره اوسئ.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
څنګه خبرې ټولګه ته به هم خراغلی. په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د پاکستاني چارواکو له قوله خبر ورکړی چې له دې هیواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو طرحه دی وروستی شي. دغه سفارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې یوازې هغه افغانان په پاکستان کې اوسېدو ته اوسېدای شي چې قانوني ویزې لري او له دې پریکړې نه خوندي دي. په دې اړه د اکرام الله اکرام راپورته وکړي.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو او له دې هیواده د ډیپورت کولو په اوج کې په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د پاکستاني چارواکو له قوله خبر ورکړی چې له دې هیواده د ټولو افغان کډوالو د ایستلو پریکړه نهایی شوې ده. دغه سفارت نن چهارشنبه په یو اعلامیه کې ویلي چې یوازې هغه افغانان چې په دې هیواد کې د استوګنې قانوني ویزه لري له دې پریکړې خوندي دي. په اعلامیه کې راغلي چې د اي سي سي او پی او آر کارت لرونکي هم د هغه کسانو لړلې دي چې له دې هیواده به وویستل شي. د اعلامیه په ټکو چې د افغانانو د ایستلو لړۍ به په نږدې راتلونکي کې د پاکستان د اسلام آباد او راولپنډۍ له ښارونو پیل شي او وروسته به د دې هیواد نورو سیمو ته هم وغځېږي. په پلازمېنه اسلام آباد کې میشت افغان کډوال شکیب چې یو اروپایي هیواد ته د تګ په تمه دی وایي که افغانستان ته ډیپورت شي ژوند به یې له خطر سره مخ شي.
که خدای مکړه موږ بیرته افغانستان ته ډیپورت شو، هلته به موږ ټول له یو جدي خطر سره مخ شو، ځکه موږ له ګواښ سره مخ یو. که زه خپله له تورخم اخوا واوړم، نه پوهېږم زما او زما د کورنۍ ژوند څنګه کیږي. په دې دریو کلونو کې چې څومره سخته پر موږ راغله، دا مو وزغمله، په دې خاطر چې اولادونه مې یو ښه راتلونکی ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یو این ایچ سی آر هم پرون سه شنبه د فبروري په 13 اعلان وکړ چې ټول کډوال د رواني میاشتې تر 28 د اسلام آباد او پینډي ښارونو ووزي. د دې سازمان د معلوماتو له مخې هغه افغانان چې نور هیوادونو سره د پناه غوښتنې کیسونه لري د روان کال د مارچ تر 1.5 وخت ورکړ شوی چې د دې دوه ښارونو لاړ شي. خو په اعلامیه کې ټینګار شوی چې هغه افغانان چې ویزه لري کولای شي د پاکستان په دې دوه ښارونو کې خپل استوګنې ته دوام ورکړي. د یو این ایچ سی آر دغه اعلان په اسلام آباد او راولپنډۍ کې میشت یو شمېر افغانان اندېښمن کړي. په راولپنډۍ کې میشت افغان کډوال عبدالمصویر له یو این ایچ سی آر غواړي چې په دې سخت وخت کې د افغان کډوالو ملاتړ وکړي. یو شمیر نور افغان کډوالو هم ازادي راډیو ته وویل چې د یو این ایچ سی آر له دې اعلان وروسته د پولیسو له لوري د افغان کډوالو د زورولو او نیولو لړۍ تیزه شوې. تر اوسه په اسلام آباد او راولپنډۍ کې د هغه افغانانو د شمیر په اړه کره معلومات نشته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. که څه هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تازه د ملګرو ملتونو د کډوالې نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې له اسلام آباد او راولپنډۍ نه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې ده. دغه سازمان ویلي چې د تېرې جنورۍ له 14 تر 1.5 شاوخوا 10,000 افغانان له پاکستان افغانستان ته استول شوي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته ډېر شمېر افغانان د بیکارۍ، ناامنۍ او د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله پاکستان، ایران او ترکیې ته پناه یوړه چې لا هم په دې هیوادونو کې له سختو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
لوبغالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او
راغلاست. کابل کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي رادیو ته تایید کړې ده چې د دې ډلې د مشر د پریکړو په تیر بیا د نجونو د زده کړو د مخنیوي په اړه د دریز لامل د طالبانو د کابینې ډېری وزیران خوابدي دي او ځینو یې استعفاوي هم کړي چې نه دي منل شوي. خو د طالبانو یوې بلې سرچینې بیا ازادي رادیو ته دا رد کړې دي. د خپل مشر څخه د ځینو طالب مشرانو د خوابدۍ هغه مهال زیاته شوه اولنی شوه چې مولای هیبت الله خونزاده د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنگزي نیولو حکم وکړ. سنګزی چې په کابل کې د کابینې د نورو غړو په مرسته په پټه را هیواده د باندې واسو ټول څه باندې وی میاشتې رئیس په متحده عربی اماراتو کې اوسیږي. دا سوال کیږي چې په وروستیو کې ځینو نورو مهمو وزیرانو هم استعفا ورکړي چې قبول شوی نه دي. په هغه کې یو د عدلی وزیر عبدالحکیم شرعی دی چې هغه ته منسوب یو غږ د طالبانو په خپل منځي واتس اپ ګروپونو کې خپور شوی او پکې وایي چې استعفا یې نه ده منل شوی. که څه هم شرعی ته په منسوب غږیز کلپ کې هغه د خپل ناخوښۍ سبب د دې وزارت په چارو کې د نورو لاسوهنې او د دولتي امسکو د غصب په مخنیوي کې خنډونه ګڼي. ښاغلی شرعی دوی اونۍ کېږي چې له کابل وتلی دی او راپورونو لمخې په دوبۍ کې می شوې دي. د طالبانو د کورنۍ او چار وزیر سراج الدین حقانی هم له څو اونۍ راهیسې له هیواده وتلی. کته هم د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه یو اونۍ وړاندې د تلونیوس خصوصي تلویزیون سره په یو مرکه کې ویلی چې نوموړی بیرته هیواد ته ستون شوی، خو اوس راپورونه وایي چې سراج الدین حقانی هم لا تر اوسه هیواد ته نه دی ستون شوی. په عین حال کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم څو ورځې وړاندې د قطر پلازمینې هیته تللی او تر اوسه یې بیرته کابل ته د ستنېدو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. په همدې اړه مو د سیاسي چارو شنونکی او افغان ژورنالیست سمی یوسفزی سره خبرې کړې دي او په سر کې مو ترې پوښتلې دي چې دغه اختلافات او دغه خپلمنځي ګډوډي د طالبانو په منځ کې تر کومه بریده پورې حقیقت لري.
څو وخت نه داسې اوازې دي چې په کابل کې کومه د طالبانو اداره ده، د دوی وزیران د مختلفو طریقو نه غواړي طالبان په عمومي مشر باندې فشار واچوي تر څو د دې حمل د لوبلۍ نیټې نه چې یوستم د مارچ کېږي داسې فرمانونه چې هغه معنی د مکاتب د نجونو سوي دي او طالبانو ته نور مشکلات زیږولي دي. حکومت یې له انزوا سره مخامخ کړی ده. دوی دغه ډول فشارونو دپاره دوی په غیر مستقیم ډول باندې کله د استعفاګانو خبرې کوي، ځینې مشران یې له هېواد نه د باندې د احتجاج دپاره ولاړ شي. خو عملا زه فکر نه کوم چې ډېر وزیران دې ته حاضر شي چې استعفا ورکړي، ځکه چې ډېر داسې وزیران دي چې هغوی په خپله یعنی د هیبت الله دغه پریکړو سره ډېر مشکل نه لري، ځکه دوی خپله کورنۍ او نور خلک یې نه دي متاثره شوي. خو په مجموع کې داسې اوازې راځي، حتی ویل کېږي چې ملا حسن اخوند هم د وزیرانو تر فشار لاندې ده چې د شیخ هیبت الله اخوندزاده سره دغه مسایل په جدي ډول مطرح کړي تر څو د طالبانو حکومت یو رسمیت پیدا کړي، اقتصاد بهتره شي، خلکو قرار له افغانستان ودرېږي او د هرې ورځې په تېرېدو د طالبانو باندې چې د خلکو یو اخلاقي فشار د هغه راکم شي. خو بهرحال تر اوسه پورې دا د اوازو تر حده دي چې یو شمېر وزیران استعفا ته حاضرېږي یا خپل خفګان ښیي.
دغه مخالفتونه د طالبانو د لیکو په منځ کې او یا هم د حکومت په سطحه د اختلافاتو دغه پایله د جدایی او یا هم د دوی د حکومت د پرزیدلو یو شروع نه ده؟
زه فکر کوم چې د ننه د سخت دریځې ډلې قوي کېږي، لکه شیخ هیبت الله او ملا ذاکر او صدر ابراهیم او ځینې نور کسان چې سخت دریځه دي او طالبان یې هم په یو مشکلات اړولې دي، افغانستان ملت یې اړولې ده. دا په مجموع کې دا ډلې قوي کیږي، خو په عین حال کې طالبانو نظام ضعیفه کیږي، طالبانو د خلکو سره رابطه ضعیفه کیږي، فشارونه زیاتیږي. نو زه اوس هم فکر کوم چې طالبان اوس هم ډېر تر ډېره حده یو متحده ډله ځکه ده چې دوی کې داسې مشران شته چې هغه د خپل یو درلید ولري، د خپل یو سیاسي بصیرت دی ولري، ټول د یو فکر او د یو تعلیمي وړتیا خلک دي. له دې امله ډېر داسې نه لیدل کېږي چې په طالبانو کې دننه د ځینې داسې کسان وي چې هغه دي واقعا غواړي چې دغه مسایل حل شي، خو د ملت فشار ورباندې زیات ده، او د ملت فشار په مقابل کې هغه څوک چې په کابل کې دي هغوی ډېر تر فشار لاندې دي، ځکه چې هغوی روزانه د خلکو له چارو سره مخامخ دي، نړیوال سره مخامخ دي، او حبیب الله خونزاده ورځ په ورځ مشکلات زیاتوي. دا اوس دومره مشکلات اضافه کړي دي چې وزارت دفاع خپلو جنګیالیو د ټریننګ دپاره یا د تعلیمي مراکزو دپاره د مرمیو ضرورت لري، هغه وزیر اختیار نه لري. په هفتو انتظار وي چې د شیخ حبیب الله خونزاده له دفتر نه امر وشي بیا دوی مرمۍ ترلاسه کړي. همدا ډول خارجي سفرونو په اړه باندې دوی باید نوموړي د دفتر امر تر واخلي. حتی ډېر وخت داسې شوي دي چې ځینې خارجي وګړي یا خارجي ډیپلوماتان او مشران افغانستان ته سفر کول غواړي، دوی د شیخ حبیب الله خونزاده نه د دفتر نه رهنمایي غواړي، امر غواړي. هغه بیا داسې مخوسي چې کله امر راځي هغه خارجي هیات بیرته اروپا یا امریکا او یا بل هیواد ته رسېدلي وي. له دې امله خلک د ټولو تنګیږي، بالخصوص د وزیرانو اختیارات ډېر له صفر سره مخامخ شوي دي. چا د تقرری امر نشي لرلای د ورسوال نه لیول تر عسکر نیول تر مدیر ټول کندهار کنټرولیږي. نو له دې امله د وزیران احساس دا کوي چې دوی صلاحیتونه یا تحصیل شوي دي یا نو ورکول کیږي. نو زما په خیال یو احساس دی نارامي او ناراحتي د نوې دننه موجود ده، خو اوس هم زه فکر نه کوم چې په یو شیخ حبیب الله د خپل هغه موقف تبدیل کی، یا د میرمنو د تعلیم په اړه باندې، یا نړیوال ټولنې سره تعامل په اړه باندې یو مثبت اشاره ورکړي، او پای دی حال کې دغه کړي ورس په ورس قوي کیږي. او
نو پایله به چې د طالبانو د حکومت لپاره او د حبیب الله لپاره
پایله به همدغه وي چې افغانستان به نور هم له مشکلاتو سره مخامخ شي، رژیم به کمزوری وي، یو ډله به پکې زیات واک اختیار لري، او په مجموع کې به دې ټول زیات اثرات افغانستان په خلکو باندې وي. خلک به نور هم له وطنه فرار کوي، خلک به نور هم له وطنه تښتي، اقتصاد به ضعیفه کیږي، حکومت به د معاشونو د ورکولو توان نه لري، ځکه چې په دغه حالت باندې قدی روان وي. نو د ملت او د حکومت ترمنځ فاصله ډیره په قوت سره روانه ده. دا چې اوس یو قوي مقاومت نشته د دې وجه نه ده چې خلک طالبان نو ناراضي دي، وجه دا ده چې موږ یو ملي اجبان لرو، یو ملي مقاومت لرو، او خلک د جګړو نه ستړي شوي دي. او دا په دې معنی نه ده چې خلک د کینې ټول معنویت تر اخره ترلاسه ورکړي. نو خپل طالبان لپاره بهترینه لاره دا ده اوس هم چانس لري چې تغییر او تبدیل راوړي، سختریزي پالیسي پرېږدي. که پرې نه دي نو بیا ورځ په تېرېدو مشکلات زیاتېږي. همدا اوس په وطن کې یو ډول ګنګس حالت ده، او ډېر خلک دا فکر کوي چې دا نظام رنګېدو ته نږدې شوی دی. حال دا چې عملاً داسې نه لیدل کېږي دا نظام دې دومره اسانه رنګ شي، خو خلک بې باوره دي. او له دې امله طالبان چې یو څه احساس لري، هغوی احساس والا طالبان د دغه حالت نه ډېر ځورېږي، او هغه چې احساس نه لري هغوی بیا د دې نه خوند اخلي چې دا مونږ یو اسلامي حکومت جوړ کړی دی، او که سبا هم دا حکومت له منځه ځي مونږ یې فروان نه لرو.
ډېره زیاته مننه یوسفزای صاحب، کور ودان.
ازادي راډیو ته ورځو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ظاهره په اوکراین کې د روسیې د یرغل په تړاو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی ملامت کړی دی. ټرمپ ویلي دی پر دې خواشینی دی چې زیلنسکی په سعودي کې د امریکایي او روسي چارواکو په خبرو کې له ګوښه پاتې کېدو شکایت کړی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د اوکراین پر ولسمشر لدې کابل نیوکه کړې چې د سعودي په خبرو کې د ګوښه پاتې کېدو له کابل یې شکایت کړی دی. ډونالد ټرمپ پرون په فلوریدا کې ویلي مانن واورېدل چې زیلنسکی ویلي دی مونږ ته بلنه نه ده راکړل شوې. ټرمپ د اوکراین ولسمشر ته په اشاره زیاته کړې، تاسو هیڅکله خبرې نه پیلولې، تاسو یو هوکړه کولای شوي. ټرمپ که څه هم ونه ویل چې هدف یې څه شی دی، خو مخکې یې ویلي چې اوکراین کې د روسیې جګړه د دې لپاره پیل شوې چې اوکراین ناټو کې غړیتوب ته لیواله دی. د چارو څېړونکي بیا وایي پر اوکراین د روسیې یرغل تر ډیره د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د امپراتورۍ طلبه ارادو سره تړلې، نه ناټو کې د اوکراین د غړیتوب له غوښتنې سره. ټرمپ په خپلو پرونیو څرګندونو کې ویلي اوس ډیر ډاډه دی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسېدو لپاره به یوې هوکړې ته رسیږي. ټرمپ په ریاض کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له خبرو وروسته وویل دی دا ځواک لري چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. ډونالډ ټرمپ زیاته کړې چې هغه به ممکن دغه میاشت له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره هم وویني. د فبروري په 18 په پاریس کې یو شمېر اروپایي مشرانو وویل دوی به اوکراین ته 16 ساعتي ځواکونه ولیږي. د امریکا ولسمشر له دغه اقدام سره مخالفت نه دی ښودلی. د اوکراین ولسمشر او اروپایي متحدان وروسته تر هغه یو څه مایوسه شول چې امریکایي او روسي مرکچان د سعودي عربستان په منځګړیتوب په ریاض کې د اوکراین د جګړې په پای ته رسېدو جرګه شول. د امریکا ولسمشر او نورو چارواکو ویلي د یو اوربان په صورت کې اوکراین کې باید ټاکنې وشي، ځکه د اوسني ولسمشر ولادیمیر زلنسکي د واک موده د 2024 کال په می میاشت کې پای ته رسیدلې. که څه هم معلومه نه ده چې د اوکراین جګړه به څه وخت او په کومو شرایطو پای ته رسیږي، خو امریکایي او روسي مرکچیانو د ریاض له غونډې وروسته ویلي دوی به د جګړې د هر څه ژر پای ته رسولو په هدف د خبرو لپاره خپل ټیمونه وګماري.
له خبرونو ور اخوا
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دغه هیواد کې د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام د بندولو خبرتیا ترلاسه کړې ده. رویټرز خبری اژانس نن د یو امریکایي چارواکي او د دوو با خبرو سرچینو په حواله راپور ورکړی چې دغه وزارت ته ویل شوی په دې اړه د روان کال تر اپریل میاشتې یو طرح برابر کړي، خو په بیلابیلو هیوادونو کې امریکا ته د تګ په شرایطو برابر افغانان وایي چې د خپل نامعلوم برخلیک په اړه یې اندېښنې ډېرې شوې دي. نورحال فیروزی عزیزی اورو.
متحدو ایالاتو ته د افغانانو د انتقال او بیا میشتیدنې د پروګرام د بندیدو په اړه خبرو سوي راپورونو د دغه پروګرام په شرایطو د برابرو کسانو ترمنځ اندېښنې راپارولې دي. رویټرز خبری آژانس د چهارشنبه په ورځ د فبروري په 19 راپور ورکړی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یاد هیواد کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د بندیدو په اړه خبرتیا ترلاسه کړې ده. یو امریکایي چارواکي د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام یو مطرح ملاتړي او دوو با خبرو سرچینو رویټرز ته ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ادارې ته چې د افغانانو د میشتیدو پر پروګرام څارنه کوي ویل سوي چې د دغه پروګرام د ختمېدو لپاره دي د روان کال تر مارچ میاشتې پورې یو طرحه چمتو کړي. رویټرز خبری اژانسیا ته ویي چې د مواردو کې د کیر د همغږۍ مرکزونو تړل هم شامل دي چې په قطر او البانیا کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د اسانتیاو لپاره رامنځته شوي دي، خو سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لا په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. د امریکا د کډوالۍ کیس لرونکي ډیری کسان چې په میاستو آن له کلونو راهیسې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د لیکټ په تامه دي اوس له ناڅرګند برخلیک سره مخامخ دي. محمد یونس بصیری چې د قطر په کمپ کې ډیر دی او امریکا ته د تګ کیس لري، ازادي راډیو ته وویل
پر زوخ خپل د سی رواني حالت کې مچ کیفي مې تشويش باندې درسته په خوب ناراضي او مشکلات به ډیر دي. خلک خوان په تشويش دي څه به کیږي نو څوک وایي چې داخل لیکي له قطر بل چیرته دي، څوک وایي چې یو وایي څوک بل وایي، د سی دقیقې هغه نه معلوم چې څه به وشي.
په پاکستان کې افغان کډوال ایمل هم ورته اندېښنه لري.
دا ډیر خورا بد خبر دی او دی خبر زما پر رواني وضعیت ډیر بد تاثیر کړی. متحده ایالات او دوی سره وابستانی حدونه په دې پوی چې افغانستان ته ګرځیدل هغه خلک چې دلته میشتي هغه د پاره یو انتخاب نه دی.
رویټرز په خپل راپور کې ویلي چې د افغانانو د لیکت ائتلاف افغان ایوک مشر شان واندیور امریکا کې د افغانانو د بیا میشتیدنې د پروګرام احتمالي تړل ملي ننګ او د هغو کسانو پر وړاندې خیانت بللای چې د متحده ایالاتو ترڅنګ جنگیدلی دي. وړاندې راغلي چې د دې پروګرام د بندیدو اقدام کولای شي ټول هغه افغانان اغیزمن کړي چې ایس ای وی کیسونه لري او یا هم امریکا ته د انتقال لپاره لپاره په بیلابیلو هیوادونو کې دیره او د پناه غوښتنې کیسونه یې د څیړلو په حال کې دي. رویټرز د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې د دې ډلې 110,000 تنه په افغانستان، 40,000 په دوحه او تیرانا او پاتې 50,000 نور یې په کابو نوي هیوادونو کې چې نږدې نیمایي یې په پاکستان کې دي امریکا ته د لیږدو په تمه دي. مخکې تر دې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وخت له رسېدو وروسته امریکا ته د پناه غوښتونکو د بیا میشتیدنې پروګرام د 3 میاشتو لپاره وځنډاوه. د امریکا متحده ایالاتو د افغان کډوالو د لیږد ځنډولو په اړه ویلي کوم افغانان چې امریکا ته انتقال شوي له امنیتي اړخه سم نه دي څېړل شوي. متحده ایالاتو د هغو زرګونو افغانانو لپاره چې افغانستان کې د امریکا د ماموریت پر مهال یې له دغه هیواد سره په بیلابیلو برخو لکه امنیتي او پراختیایي پروژو کې همکاري کړې ده، د P1 P2 او SIV په څیر د کډوالۍ ځانګړي پروګرامونه تنظیم کړي دي.
مالوغ دانی خپور ناستی دی دیر از دقنو نپاتی دی او سخت تشویش خیشتیو
لزدکرو محروم انجونو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
دنو اوریدونکو د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ لوبه روانه ده چې پکې پاکستان ټیم اوس بیټنګ ته ولاړ دی او د یو کس په سوځیدو یې اته منډې کړي تر وسه پورې. دا د کرکټ تازه حال ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته ده. نورستان ډیری اوسیدونکي وایي د ټلیفون او انټرنیټ لاسانتیاو بې برخې دي. د دوی په وینا له خپلو دوستانو او خپلوانو سره د ټلیفوني خبرو او یا هم ورته د پیغام لیکلو لپاره په ساعتونو مزل کوي څو داسې ځای ته ځانونه ورسوي چې د فون او انټرنیټ شبکې هلته کار کوي. په دې اړه لسیمیز موږ د همکار راپور ته خوښ شي.
د نورستان د کامدیش منډول برګي مټال وایګل او د نورو لری پرتو سیمو اوسیدونکي د انټرنیټي او تلیفوني اسانتیاو لنشتون شکایت کوي. د دوی په خبره چې د یادو خدماتو د نه موجودیت په وجه له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د ختیځ نورستان اوسیدونکي شفیق الله ساجد ازادي راډیو ته وویل
د کام دیش ولسوالی کې 50 کلی لرو مونږه یو مخابراتي شبکه لرو. هغه هم د کام دیش ولسوالی مرکزی کلی کې ده چې هغه نه مونږ ته صرف 15 کلو کې زموږ مخابراتي شبکه کار کوي. برګمټال ولسوالی کې 22 کلی لرو. 22 کلی په ساده کې یو پایا هغه هم د برګمټال ولسوالی مرکز کې ده. چپو نیک مو کې چې 4 کلو کې کار کوي، دیو کې هم د 2 کلو کې محدود ساحو کې کار کوي.
د مرکزی نورستان اوسیدونکو هم د ورته ستونزو سر لاسوګری واندی. دوی وای ډیرو کمو ځایونو ته تلیفوني او انټرنیټي خدمات رسول شوی خو هغه هم په نشت حساب دی. د واما ولسوالۍ اوسیدونکو عبدالرزاق نظری
پای ولاړی دغه بیا ټلیفون کار نه کوي. کوم ساحه ته بوزي یا کوم بام چنډ ته یا کوم اورښت غونډه کې لګیدل لږ موبایل کلکای بیا دغه نه خبرې کوي. دومره ځای په دغه خط نظر ځکه چې اته یو وایس میسج نه کیږي.
خاغلی نظری راته وویل د ټلیفون او انټرنیټ ته کمزورتیا او نشټوالي سربیره یوې بلې جدي ستونزې سره هم مخ دي او هغه په بیلابیلو ساحو کې د جلا جلا شبکو شتون دی. په وینا هر کلی یا ولسوالۍ ته چیزی باید د هغه د پاره د جلا تلیفوني شبکې سیم کارت ولري. هغه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت څخه غواړي چې د نورستان په څیر لري پروتو او غرنۍ سیمو کې دي د غنو تلیفوني او انټرنیټي شبکو په ځای د یوې شبکې فعالیتونه زیات او قوی کړي چې ورسره به دوی د ډیرو سیم کارتونو لپیرلو او ګرځولو خلاص شي. د نورستانیانو قومي شورا مشر امیر محمد ولسدری بیا ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت 90% کلی او درې د مخابراتو او انټرنیټ له نعمت بے برخې دي.
لس فیصد کلیوال ساحه هم دغه خدمات نه بهره مند دي او اکثرا تقریبا 90% ساحه اوس هم شبکات مخابراتي شتون نه لري. تاسو په ټول نورستان کې شته او کم ځایونه کې چې په نورستان کې انټرنیټ کار کوي هغه اکثرا 2G دي. نه ولس مشکلات سره مواجه دي.
خاغلی ولسدری وای نورستان له طبیعي ښکلا او ډک دی او ډیره سیلانیانې د لیدلو لپاره زی. هر یو غواړي چې د خپل دوستانو او کورنۍ سره له همدې زرغونو او ښکلو درو په ویډیو خبرې وکړي، خو د انټرنیټ د کم سرعت او نشتوالي په وجه اوس دغه کار ناشونی دی. هغه د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له وزارت غواړي چې نورستان کې د تلیفوني او انټرنیټي اسانتیاو په چمتو کولو کې دی زیاتې هڅې وکړي. په خبرې دې کار سره به د ګڼو کورنیو او بهرنیو سیلانیانو پام نورستان ته ورواوړي او له دې لارې به ځایي اوسیدونکي او حکومت ډیره ګټه ترلاسه کړي. د سرپرست حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت ویان څخه مو د نورستانیانو د شکایتونو او غوښتنو په اړه د ځواب ترلاسه کولو هڅه وکړه، خو د راپور خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې.
قدر من اوریدون کو از منگ خبری مجاله هم دلتا پای ترسی که راپورونه د افغانستان اروان دل از منگ همکار آراش ماین سر تقیب